روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې اونۍ مو په خیر او ښه صحت تیره سوې وي. دا دی بیا ستاسې دپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې هوا تغیر کړی دی، دا دی تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ یخه کیږي، نو ریزش او زکام هم ډیر سوی دی. ریزش خصوصا په کوچنیانو کې، په ماشومانو کې ریزش په دې ډول دی چې اکثره ماشومان یا کورنۍ یا میندې د دې څخه شکایت کوي چې نن مې کوچنی زکام دی، ټوخیږي، ستوني خوږیږي. نو موږ په دې اړه د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی سره په دې باره کې خبرې وکړلې. د دې څخه ډېره مننه کوو چې د خپرونې کې بلنه ومنله. نو هیله کوو چې تاسې خپرونه تر پایه واورئ. کولی سئ چې په 001202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0100 او 0 باندې زنګ واخلئ. قدرمنو اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی په لین کې دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو په خیر راغلاس.
بله سلام علیکم. سلام درنو خوري تاسو ته او درنو اوریدونکو
ته. ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو به د افغانستان کې د کوچنیانو سره د چیرېزش په زکام اخته سوي دي، د دوی سره به ډېر په تماس کې یاست او ډېر مندي به درته راځي، کوچنیان به درته راولي، څنګه؟
او د چون هوا مخ په سړېدو ده، نو طبیعي ده چې هغه ناروغي چې په ګرم موسم کې وي هغه مخ په کمېدو شي، او هغه امراض چې سړه هوا کې زیات تصادف کیږي هغه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی.
بله بله. نو ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم چې ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده؟ دا به تشریح کړئ، بیا به وروسته نور خبرې پر وکړو.
ریزش اصلا داسې ساري ویروسي ناروغي ده چې دغه ویروسونه واړه ذرهبیني اته هغه د عادي ذرهبین په واسطه هم نه لیدل کېږي، داسې موجودات دي چې د الکترون مایکروسکوپ په واسطه لیدل کېږي. دا ریزش چې دی اصلا د همدغه ویروسونو په واسطه منځته راځي چې یو لوی تعداد د ویروسونو دی، تقریبا په زرهاو ویروسونه دي چې کیدای شي چې د زکام او د ریزش سبب شي.
بله.
او دلیل دغه مصائب کننده عوامل چې دي هغه په هغه خلکو کې زیات د ریزش تصادف کیږي چې یو ډیر ټیټ مقاومت لري، یعنی ضعیف مقاومت لري، او بل دغه ریزش د ناروغانو سره په تماس کې شي. نو دا ریزش چې ده ساري ویروسي ناروغي ده چې اکثرا شدید نه وي، خو د نورو ناروغیو لپاره زمینه مساعده ای چې په دې پسې را پیدا کیږي. همغه چې نوم یې پیدا ده ریزش، یعنی دلته دغه د پزې او د سترګو نه اوښکې او د پزې نه افرازات ډیر راځي، رنجی وي، ټوخی وي، د ځان درد وي، او همدارنګه کسالت، بې حالي، حتی کله کله بې اشتهایی، او ورته څه کیدای شي چې ثانوي انتانات یا میکروبونه مداخله وکړي او د نورو ناروغیو اعراض علائم سره یو ځای کیږي.
بله ډاکټر صاحب، موږ که فرضاً د ټولو انسانانو لپاره، یعنی ټول خلک چې که انسانان په مرض په ریزش اخته کیږي، په دې باره کې موږ خبرې وکړو، هغه به ډېر پروګرام کې ځای نیسي، خو په ماشومانو کې به د ریزش په ناروغۍ باندې نن ډېر وژغېږو، ولې اکثره ماشومان چې د مور شیدې روي او یا د مورتیری وی دوی چې پرېزش اخته یی د دوی پازه باندې سمې شیدې نسی رودلای او اوس مکتبونه هم شروع سوی دي ما شومان ځې مکتبو ته د یو نفر څخه یو بل نفر ته هم اتمان انتقالی جنو سوال می دادی کچیر یو ما شوم پرېزش اخته سی یا یو څوک پرېزش اخته سی آیا نور خلق هم په دې مرز اخته کېدای سی او څه باید وکړو چې په دې ناروغي اخته نه سو
تاسو ډیر مهم نقطې ته اشاره وکړه ما په اول کې د تعریف کې وویل چې ریزش یو ساري ویروسي ناروغي
بله بله
ساري په دې معنی چې دا د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي او د یو شخص نه بل شخص ته ځي او دا د هوایي قطراتو په واسطه او د مستقیم تماس په واسطه کېدای شي چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي مثلا یو څوک ته په کور کې ریزش شو یا لکه چې تاسو فرمایل مثلا یو ماشوم چې په کوردستان کې یو وړکتون کې ریزش وي نو چانس ته دشته چې ډېر نور ماشومان چې په هغه وړکتون کې په سن کې د دې سره دي په دې ناروغۍ اخته شي یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې نو د ده سرایت ډېر زیات دی او د هوایي قطراتو په واسطه د ټوخي او د پرنجي په وخت کې بل شخص انتقالیږي او که موږ غواړو چې د ده د انتقال مخنیوی وکړو اول دا ده چې هغه څوک چې په ریزش اخته دی دا د تداوی یو مهمه برخه هم ده چې دا باید استراحت وکړي یعنی هغه ماشوم چې په ریزش اخته دی باید مکتب ته ونه لیږل شي باید وړکتون ته ونه لیږل شي او په کور کې دته د استراحت زمینه مساعد شي تر څو د یو خوانده په خپله لږ زر ښه شي او له بلې خوا نورو ماشومانو ته د دې مرض نه د سرایت نه مخنیوی وشي بل دا نه که چېرته یو ماشوم په ریزش اخته دی باید د سالمو ماشومانو نه په کور کې حتی علایده وساتل شي او که هغسې امکانات نه وي نو حداقل ماشوم ته وویل شي چې کله ترنجیږي یا ټوخیږي یو پاک دستمال د خپل مخ ته او د پزې او خولې مخ ته ونیسي تر څو دغه د پزې او د خولې دغه افرازات د ټوخي او ترنجي په وخت کې محیط ته آزاد نشي او په دې ترتیب به د دې مرض نه مخنیوی وشي انتشار نه مخنیوی
وشي بله بله محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسفزی زموږ اکثره خلک چې په داسې یو عادي ریزش یا زکام اخته سي خصوصا د دوی ماشومان په ریزش او زکام اخته سي نو دوی سم دستي ډاکټر ته بیایي او دلته په دې ملکونه کې اکثره دغه سیستا چې ډاکټران وایي وایي دا عادي یو وایروس دی دا دونه خطرناک نه دی یو ټایلنول یا د تیبي د پاره یو دوا ورکی جوړیږي مګر دلته سوال دا دی چې د دې ناروغي څخه فرضاً څو وخت څوک و ډاکټر ته ولاړ سي او د دې مرض واکسین هم ستا چې مخکې له مخکې و ماشومانو ته یا خپل لویان واکسین واخلي
ډېر ښه مهمه خبر دا ده چې په خپله ریزش لکه چې موږ مخکې ما عرض وکړ ویروسي ناروغي ده او دا ډېر شدید سیر نه کوي خو کله کله دغه عربان و یو اصطلاح ده په عربي کې چې په خپل دغه ریزش ته ام الامراض وایي
ام الامراض
ځکه چې دغه ریزش ما یعنی د ټولو مرضونو
مور ده موږ هم دغه سوال یو پاتې
دلیل دا ده چې دغه ریزش ویروسي ناروغي ده او کله چې په ویروسي ناروغي سړی اخته کیږي او په هغه د مرض په دوران کې دته پاملرنه نه کیږي نو زمينه دته مساعدېږي چې مقاومت چي او نور میکروبي ناروغي خصوصا په افغانستان کې او په وروسته پاتې هوادو په مجموع کې دا میکروبي ناروغي ډیر زیات دي یعنی میکروبونه محیط چون ککړ دي میکروبونه ډیر دي نو زمينه نور ناروغي او ته ډیر زر مساعد کیږي په پرمختللي هوادو کې لکه په امریکا او جرمني او اروپا کې په مجموع کې ریښتیا هم دي د ناروغانو ته اصلا دوا نشته یو اصطلاح د زمون په طب کې وایي چې که څوک په ریزش یا زکام اخته شي نو که یې تداوي کړي نو یو هفته به دوام وکړي او که تداوي نه کړي نو اووه ورځې به دوام وکړي یعنی دواړه یو
شی
دي رول نه لري د
مرض
په هغه کې په انځارو کې خو یو شی چې ډیر مهمه دی هغه ده، هغه دا ده چې څوک چې پریزه شخص کیږي باید استراحت وکړي. د دوی تغذی باید خصوصا په ماشومانو کې استراحت ورته ورکړل شي، د نور نه لږ بیل شي، نظافت ته ډیره توجه شي، او بل غذا ته ډیره توجه شي. مثلا دوی ته ګرم مایات او هغه خواړه ورکړل شي چې کافي انرژي ولري، او په دې ترتیب د ده دا مقاومت ثابت وساتل شي تر څو چې نور میکروبي ناروغۍ د ناروغۍ سره زمیمه نشي او د ده حالت خراب.
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب ستاسو یو کور ودان ډیر معلومات مو ورکړي. په اخر کې بیا هم موږ پوښتنې لرو ډاکټر صاحب، اوریدونکي ډیر په لین کې دي، نو موږ به د دوی ستونزو ته وګورو چې دوی څه مشکلات لري. نو لومړی اوریدونکي به واخو، مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
سلام علیکم. جوړ په خیر شافی جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب ته په درنښت سلام علیکم.
سلامات اوسئ. جعفری صاحب یاست، مهرباني وکړئ.
بله بله مننه کور ودان شافی جان خور، یو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا و
بله
دا د ګرمۍ او د یخ اساسات او ریزوس او زکام ډیر تفاوت لري. یعنی د ګرمۍ زکام ډیر تکلیف پر انسان باندې، یعنی دای بیا څنګه شو ته پر ریزو کې او بل موږ هم پسې دا د ایلی اساسات لري د ریزوس ته کپیا کومه معلومات راځي.
ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه به اتمی اخستی یو بل اوریدونکو به هم واخو، بیا بنو د جعفری صاحب سوال ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي او دا بل پښتنه. مهرباني وکړئ تاسو
خوري سلامونه او نیکی هیلی تاسو محترم ډاکټر صاحب.
سلامات اوسئ، په خیر راغلست، مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ.
پښمن یارمغوال دی خیبر پښتونخوا خیبر مستشفی ته تلیفون
ډیر ښه راغلست
پښتنه دی.
بله
او پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې دا بعضی خلک شي دا یخ مو چې من دا کوتي شي ډیره ګرمه شي، نو په اوس کې چې څه په ضرورت کې یو ماشوم وکه ولې چې اول شي د باندې ضرورت لپاره دې وخت کې چې یعنې په دې کوټه کې خوږې زیات مثلا ګرمه شته، دا یو دم د سړې هوا ته راوځي، نو په دې باره کې ډاکټر صاحب یې ښه سم
خبره
نظر ورته مثلا چې پر انشاء دې
دا bale بيخي سم
بيخي دې ور نه واچي
کور مودان. ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب. مخکې جعفری صاحب پښتنه وکړه چې تاسو اوریدلې چې وای د ګرمۍ او د ژمي زکام یو د بل فرق سره کوي، نو په ژمي کې فرضاً که څوک زکام سي څوک باید او که په دوبي کې زکام سي ولې هوا ګرمه یي یخ شان اتمن خوړل کیږي، نو تاسو تور ته وایست. مهمه
نه ده لکه چې مخکې ما عرض وکړه د وی زکام اصلي لامل شته سړه هوا نه ده، دا ګرمه هوا د زکام عامل نه ده. دا هوا یا سړه هوا یی د مسایق کوونکو او عوامل په حساب کې راځي. ځکه چې په دغه سړه هوا کې دا وایروس خین انکشاف کوي، خ سرایت کوي یو بل نه، او دا خ بستر ده د دوی د سرایت لپاره. نو مهمه خبر دا ده چې اصلي لامل څه ده، ویروسونه دي یا هغه واړه جراثیمونه دي چې د مرض سبب کیږي. خو هوا یا سړه هوا د دوی د سړه او مرطوبه هوا د دوی د انتقال لپاره به یو شخص نه بل شخص ته زمينه مساعده وي. بل دا نه چې مواجه کېدل هم دغه ده لکه چې بل ورور و فرمایل چې یو سړی مثلا په ډیره ګرم ساتل کیږي بیا چې دوی بیرون وځي دا خطرناک دی کنه. کله کله دغه عالی مواجه کېدل د سړې هوا سره دا زمينه مساعده وي دغه ناروغیو لپاره. او اصلي لامل چې څه ده، بیا هم هغه جراثیم ده. نو په دې ترتیب وایلی شو چې محیط دغه د هر مرض د میکروبي ناروغیو لپاره په مجموع کې درې شیان ډیر رول لري. اول خپل دغه میکروبونه یا جراثیمونه یا ویروسونه او د دوی مقدار یا تعداد، د دوی ویرولانس موږ ورته یعنی د مرض د تولید قدرت په خپل د میزبان یا څوک چې مریضي کې د مقاومت او بل محیطي عوامل، یعنی په محیط دا رول لري. چې په محیط کې تاسو پوهیږئ چې پاکي، نظافت، پاکه هوا ګرمي سړخ دا دا عوامل شته. اصلي عامل بیا هم میکروب دی، د شخص مقاومت دی او محیطي عوامل دي. دا درې شیان یو مرض د پیدا کېدو لپاره ډیر مهم دي. نو که چیرته یو سړی د میکروب سره مواجه کیږي او دا مثلا تعداد د میکروب زیات دی، خو د شخص مقاومت پورته دی، دا سړی نه مریضي. او که یو شخص د کم میکروب سره مواجه کیږي چې دا میکروب هغه ویرولانس شدید دی او د مقاومت تیست دی، دا دا د دې شخص کې د مرض د تولیدولو چانس شته. همدارنګه هغه مسایل کوونکي عوامل نور هغه محیطي عوامل دي چې په هغه کې هوا ده، مثلا د محیط ککړتیا ده، دا هغه مسایل کوونکي عوامل دي چې د مرض د تولید سره کومک کوي.
بله ډېر اله. او ډاکټر صاحب، چې څوک ریزش یا زکام سي په لومړۍ برخه کې باید څنګه وکړي؟ لاسونه فرضاً ډېر مهم دي چې څوک لاسونه پرېمینځي او د کوم شي څخه ډېر احتیاط وکړي او تر څو چې بیا هم دا میکروب سرایت ونه کړي.
ما مخشار زوته چې دغه مرض چې دی د مستقیم تماس، همدغه تماس چې مثلا یو څوک توخیږي، دغه افرازات محیط ته خارجيږي او په محیط کې مثلا و پرنجن دی یو شخص دلته ګلاس ته چاینه کې دا مثلا کور کې دا د کور وسایل دي کنه، یا یو چاپ یو څوک ریزشته په یو ګلاس کې اوبه وڅښلې یا چای وڅښه، هغه ګلاس نه بل شخص استفاده کوي. دې شي چې د مستقیم تماس د ګلاس چې په هغه افرازات لګيږي، یا د ګلاس سره بیرته په فضه کې وهي، په خلک کې وهي، یا په سترګو کې وهي، دا د مخاطر نشان په واسطه دا وجود ته داخلي یو بل اخر د مرض سبب کیږي. بل دا چې مستقیما یو څوک توخیږي، پرنجيږي، محیط ته د هوا ته فضا ته ویروس آزادۍ، او بل څوک شخص د هوا تنفس کوي او په دې ترتیب دا شخص مساویږي. دا نظافت ډیر مهمه ده. او یو اصطلاح زمونږ په تبابت کې شو وايي، دا زمونږ صحت زمونږ په لاسو کې ده. نو کومه خپل لاسونه پاک وساتو، او هغه څوک چې مریض دی دا هغه دغه اجتماعي نزاکت مد نظر ونیسي. مثلا کله چې سړی ټوخیږي، زمونږ استادو په پښتو کې دا ډیر مهمه ده، او څوک چې ټوخیږي یا پرنجيږي خصوصا چې سره نږدې ورته وایي چې لاس دی ونیسه، یا مثلا حد اقل د خپل شاخوا ته او پرنجيږي، مخامخ مه پرنجيږي، مخامخ مه ټوخیږي. دا د دې خاطر ده چې د ټوخي او پرنجي په وخت کې حد اقل د دوه یو متر یو نیم متر په شاخوا کې موږ دغه افرازات مستقیما مخامخ په اصطلاح د فایر غوندې فایروي، او هغه جارب مقابل چې موږ ته نږدې ناست دی هغه د هوا نه را د تنفس په وخت کې را تشخاږي، او د هوا سره یو ځای د وجود ته داخلي یو د مرض سبب.
ډیره لا ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، دا څونه ښه خبره مو وکړه چې زموږ صحت زموږ پلاسو کې دی. واقعا دی دا دلته چې هر ګړی لاسونه څوک پاک پرېمینځي، او هم د کوچنیانو دا هم خپل په صابون کې موجود نه وي، عادي په اوبو کې په اوبو هم پاک پرېمینځي، خو بیا هم یو څه کومک کوي، خو په صابون چې پرېمینځي خو ډیر بشه سي. محترم ډاکټر صاحب، اوریدونکي ستفلین کې نو بیا به هم موږ اوریدونکي واخصه په اجازه. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو د ځانه لیریک ورور
د سنې باندې د سنې انسان دغه د څه اواز نه خراب شي، پدې مې د لټون څه څه ته دا اوسنه
ډاکټر صاحب د دې سوال تاسو واخستي
ولا هغه مو سنې باندې نه
وای ستونی می بندیږي، اواز می بندي،
مشه
تاسو ډاکټر صاحب د عمر وو د پښتنې ځنې کوي څه پښتنې لري ځنې؟
مهمه دا ده چې د دوی د ستونی بندش او د غږ جړوالی او یا د غږ بندش دا کله وي، په کوم موسم کې وي، هر کله وي، مشخص په یو موسم کې
وي. ما مورې دی وروره، وای دا اواز مو څه وخت بندیږي، په کوم موسم کې، په کوم وخت کې؟
بس اواز مې ګرمي یخ تفاوت نه لري، بس اروخ مې بس اواز بس ناس وي سم سيمې اواز سره دا ستنې مې نشته وي، فجمه بندي وي نه.
تبه ورسره نه لري، تبه ورسره نه لري، د شونه درد ورسره وی کنه وی.
بله وروره، د دې لین لیک چې خاطر سو ډاکټر صاحب نو دی وایو په هر موسم کې مې اواز باندې او ستونی مې خوږیږي، خوراک سم نه سم کولای، دغه مشکلات یو ویل.
مهمه دا چې دا ورور به زما په نظر خبر دا وی چې د یو متخصص ډاکټر سره خصوصا د فاز غوږ او ستونی متخصص سره د مشوره وکړي. دا باید بل نږدې نه وکړل شي، خصوصا د دې دغه فاز او ستونی دا باید دقیق وکړل شي. خبره څه ده، اصلي لامل څه شی دی، لامل پیدا او په ښه شکل درملنه وشي. بل مهمه خبره چې زما ویل شو اورور نمیر راسایر شو چې ولې چې دغه د حساسیت ریزش هر فصل کې وي او دا څه فرق لري د نورو زخمونو سره. بلې حساسیت هم دغه ریزش اراض او علائم لري. مونږه یو څوک هوا سره حساسیت لري، مثلا د بعض موادو سره حساسیت لري، که دې شي چې دا مغه مواد سره ټول چې مواجې کیږي نو دوی ته ریزش از کم غندې اراض علائم پیدا کیږي، چې سترګو وخت دې لپاره مثلا افرازات را جاری شي، توخه ورته پیدا کیږي، تاسو سترګې سرې شي. او دا اکثرا په دغه اول شروع په سرلی کې او د منی په شروع کې اکثرا دا واقع دی لیدل کیږي، ځکه چې دې فصل کې په دې دوړ فصلونو کې دغه هوا لګا ککړ شي. اوله ما پرلي کې ګلان او مثلا پوچی ټول پاڼې کې وي او ګلان اسلام غوړيږي او په ټولو ګلانو کې په ټولو بوټو کې یو دغه پاڼو کې یو ماده ده چې موږ ورته پولن وایو، دغه د ګلونو پولن، او یو مخصوصه ګرده په دې وخت کې زیات موجود وي. کله چې دغه د هوا سره تنفس کیږي اکثره څوک د دوی سره حساسیت لري، او همدغه د حساسیت پورې مربوط ریزش او زکام په دې فصل کې په اول پسرلي کې او همدارنګه په مني کې که تاسو متوجه یاستئ د ونو پاڼې زیړېږي، رژېږي، او همدغه وخت کې بیا همدغه پولونونه اکثرا ډېر زیات وي. او هغه څوک چې حساسیت لري او حساسیتي امراض لکه نفس تنګي او دغه ریزش او زکام د حساسیت چې کوم دی دا لري، نو په دې فصلونو کې اکثرا په زیات مبتلا کیږي. نو دوی کولای شي چې په دې فصل کې کله چې خصوصا بیرون ته وځي او هوا ښه نه وي، شمال لګیږي او ګرد و خاور وي، نو ښه به دا وي چې دوی همیش یو ماسک واغوندي او ځان د ګرد و خاورو نه وساتي، تر څو
بله. ډاکټر صاحب، یو هغه مور چې مخکې موږ وویل چې کوچنی لري او د شیدې ورکوي او خپل تی ورکوي او دی پرې زو شو زکام اخته یي او پزه یې بندیږي ټوخی کوي، نو مور څه وکړي؟ فرزن د شیدې نشي ډودلی، نو تاسو به مور ته څه توصیه کوئ چې څنګه د کومې طریقې څخه کار واخلي چې خپل کوچني ته سمې شیدې ورکړي او دی په تکلیف نشي؟
مهمه خبر دا ده چې رښتیا هم خصوصا په وړو ماشومانو کې، هغه ماشومان چې د یو کال نه ټیټ وي او دوی خصوصا د شیدو نه، د مور د شیدو نه استفاده کوي، طبیعي ریزش شي، زکام شي او خصوصا پزه بنده وي، رښتیا هم د تغذیې مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دې کې ډېر مهمه خبره دا ده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه پورته دي عمره ډېر مشکل به ورته نه وي، خو هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه ټیټ دي د دوی په تغذیې کې رښتیا هم ډېر مشکلات پیدا کیږي، ځکه چې دوی چې پزه بند وي د خولې له لارې تنفس کوي، خوله هم د مور په تیز بند شي، نو اکثرا دوی د شیدې زر زر خوشی کوي او بېرته په ژړا کیږي، د یو خوانه وږي او د بلې خوانه شیدې نشي خوړلی، نو د دوی تغذیې خرابېږي. مهمه دا ده چې دغه میندې د ماشومانو پزې خلاصې وساتي. نو بهترینه لاره دا ده چې د دې ماشومانو په پزه کې مالګوبۍ، دغه مالګوبۍ چې موږ عادي په کور کې پیدا کیږي، دغه مالګوبۍ په دې ترتیب جوړ کړي چې دغه تروشواله او خو نه زیات دی نو ځکه چې دا نه زیات چې بیا تخریش من سره وړي دوی د ګرمو اوبو کې لږ مالګه واچي او بیرته دې وڅکي چې دغه د اوخ هر چا خپل اوخ کې چکلي
کنه
د تریوال نه زیات تریونی نو په دې د مغه محلول نه دی دوه دوه قطرې په پزه کې واچوي یو څو دقیقې ورته صبر وکړي بعد له هغه هغلته چې دغه افرازات اکثرا چې ټینګ شوي وي پزه بندوي همدغه مایع چې اچول کېږي دغه افرازات نرمېږي بعد له هغه د مور د ماشوم پزه پاکه کړي او پزه خلاصېږي او بیا بعد له هغه د ورته شیدې ورکړي دا کار که په ورځ کې د لسو مبزیات واچول شي دغه قطره هېڅ پروا نه کوي او مهم هم دا خبره ده چې پزه باید اول خلاص شي بعد له هغه د
بیا د نو شیدې ورکړي. ډاکټر صاحب اکثره ښځې خپل شیدې په د کوچني په پزه کې لوشي دا د شیدې ور اچي چې وای پزه یې خلاص شي دا څنګه لاره ده تاسو څه وایئ اوس دې ورکړي؟
مهم دا ده چې د مور په شیدو کې نور مواد هم شته هغه کې مثلا غوړ شته په هغه کې پروتین شته نو کله کله کیدای شي چې دغه ماشوم د پزه خلاص وي او دغه قطره تصادفا په تنفسي لارې کې لاړ شي دا نو اکثرا زمون له نظره موږ ورته اسپایریشن وایو دا به بیخي خطرناک حالت دی خو که چېرته دغه د مالګوبی چې په
همغه
همغه ترتیب جوړ شوي که هغه تنفسي لارې ته هم لاړ شي نو مشکل ورته نه جوړوي کیدای شي چې یو څو ټوخه ورته وشي بعد له هغه هلته په همغه څوګو کې هم جذبېږي او عمره مشکل زیات نه پیدا کېږي خو که شیدې او نور خصوصا غوړین مواد لار پیدا کړي ورته لاړ شي بیا
بله بله ډاکټر صاحب بس داسې یو نیمه دقیقه پاته ده ستاسې وروستی پیغام ومانډو ته او هغه خلکو ته چې هغه ماشومان چې په ریزش باندې اخته یو هغو مانډو ته ستاسې توصیه نو پروګرام به په دغه سره پای ته ورسو.
مهمه خبر داده چې لکه مخکې ما عرض وکړ چې زمونږ صحت مونږ په لاسونو کې ده د ماشومانو لاسونه پاک وساتي بل دا ده چې هغه ماشوم چې مریض دی د سالمو ماشومانو نه علایده کی مریض ماشومان د ښوونځي او وړکتون ته نه لېږي ماشومانو ته مریضو ماشومانو ته ښه خواړه او هغه خواړه چې اوبلن وي لکه شروع برین شروع ترکاري سوپ شودې دغه خوراکونه د ډېر وخت کې تر څو د یو خوا نه د دوی مقاومت پورته شي او زر صحتمند شي او له بلې خوا د دوی هغه خوارزواکی ته لاړ نشي اشتیاه خراب نشي او بل دا ده چې خپل ماشومانو ته خصوصا د شپږ میاشتو ښکته ماشومانو ته په خپل شیدې تغذیه وکړي او هغه ماشومان چې په ریزش د پام اخته کېږي هغوی ته د زر زر د عادي حالت نه زر زر شیدې ورکړي په دې ترتیب کېدای شي چې دوی زر صحتیاب شي.
ډېر مننه کورمادان محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف زیسیب درنو اوریدونکو ستاسو څخه هم ډېره مننه چې خبرونه مو واورېدله. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.